ساعت لس بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم، یو ځل بیا زه عصمت څاروان په دې خپرونه کې درته هرکلی وایم. په دې خپرونه کې په راپورونو سربیره دوه اونیز پروګرامونه هم لرو، مخکشې ښځې او ژوند په شیبو کې. تر هر څه وړاندې مرزیه احمدزی د دې سات خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوي. د سلواکیا په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وطن افغان پناه غوښتونکي هم دي، او په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمېر په لسګونو تنو ته ورسید. پوره خبرونه د ننګرهار چارواکي وای په اچین ولسوالۍ کې د پیل شوو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دوه اونیو په موده کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وژل شوې دي. د ننګرهار د والی ویان احمدزی عبدلزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي.
تلفات داعش تا اوختی دی، گرنی سیمی در دوی در وجود نپاکی شوی دی، دیر کمی ساحی وست در دوی پا اختیار کی دی، چه حال تا هم امرت کن که ساکون دوی سر پا جگره بوخ دی.
د ننګرهار چارواکي وای د داعش ډلې د مخنیوي لپاره د اچین ولسوالۍ په تصفیه شوو سیمو کې د ځایي خلکو په همکاري اضافي پوستې جوړې کړي. د سلواکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وې سرخی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو له ډلې اووه تنه افغان پناه غوښتونکي دي. دغه الوتکه په اوکراین کې راجستر شوې ده. د سلواکیا د کورنیو چارو وزارت پرون وویل یو اوکراینی پیلوټ او اووه تنه افغان ادبا چې پنځه نارینه او دوې ښځې وې په هغه پیښه کې چې د چهارشنبې په ورځ شوې مړه شوې دي. د سلواکیا د کورنیو چارو وزارت ویان ایوان نیتیک وویل دغه ایم آی دوه ډوله سرخی الوتکه په خراب هوا کې په ټیټ ارتفاع کې روانه وه چې د هوایي ترافیک له سیستمه ورکه شوه. تر دې مخکې د اوکراین د سرحدي ساتنې د خدماتو ادارې ویلي وو چې له دې سرخی الوتکې به ښایي د انساني قاچاق لپاره کار اخیستل کېده. د ترکیې د ارزنجان ولایت چارواکي وایي د 21 افغان پناه غوښتونکو له ډلې د ځینو سیمه مشخص کړي ده. راپورونه وایي دغه ځوان پناه غوښتونکي د جولای په 29مه په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلي دي. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان د امریکا غږ راډیو ترکیې څنګ ته وویل د ځینو دغو افغان ځوانانو سیمې د هغو د ټولنیز رسنیو د څارنې په مرسته مشخص کړي دي. د په خبره د دغو ځوانانو عمرونه د 1500 او 600 کلونو ترمنځ دي، چې درې تنه د یونان په پلازمینه آتن، یو په جرمنی او یو په استانبول کې شپې ورځې تیروي. معلومه نه ده چې پاتې نورې چیرې دي، خو په ترکیه کې د افغانستان سفیر امان الله جیهون ازادي راډیو ته وویل ګمان کېږي ډیری دغه تنکي ځوانان به اروپا ته تللي وي. نموړي ویل په اغلب ګمان اکثره کسان چې دلته راغلي او له دغه مرکز تښتېدلي هغه کسان دي چې اروپا ته د تګ لپاره ترکیې ته داخل شوي وو. دوی غوښتل له ترکیې د ترانزیتي لارې په توګه ګټه واخلي. فکر کوم یو شمېر به د ترکیې نه وتلي وي، خو موږ په مساق ډول نه پوهېږو. د ارزنجان والي سلیمان قهرمان هغه راپورونه په کلکه رد کړل چې پکې ویل شوي دغه تنکي ځوانان ښایي له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره ملګری شوي وي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو یورو 2 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ او 30 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ او 15 اویا پوله، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 640 افغانۍ. آزادی رادیو د پاکستان چارواکي وایي د افغانستان پولي تسیرمه د سخت دریزو وسلوالو پر مرکزونو په بریدونو کې ولس مشکوک وسلوال وژل شوي دي. چارواکو ویل چې جنگي جیټ الوتکو د شمالي وزیرستان په شولدره کې د طالبانو جنگي مورچې بمبر کړي دي. رویټرز اژانس د پوځي او ملکي چارواکو په حواله چې نومونه یې نه دي اخیستل شوي راپور ورکړی چې په دغو حملو کې 15 ودانۍ له منځه وړل شوي دي. شمالي وزیرستان د پاکستاني طالبانو تر څنګ په القاعده حقاني شبکې او نورو سخت دریزو ډلو پورې د تړلو وسلوالو مهمه سیمه ګڼل کیږي. د فرانسې چارواکي وایي په پاریس کې د وژل شوو کسانو شمیر 129 ته لوړ شوی. د هغو تروریستو بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش منلی دی. د پاریس څارنوال فرانسوا مولین وویل د جمعې د شپې په هممهاله بریدونو کې 300 تنه نور ټپیان شوي چې د 99 روغتیایي وضعیت نازک دی. د زیاته کړه په دغو حملو کې 8 تنه تروریستان هم وژل شوي دي. همداراز په فرانسه کې پرون یک شنبه 10 تنه هغه مهال ووژل شول چې سری ولسایر یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. په دې پیښې کې وژل شوي کسان د هغو 9 تنه تخنیکرانو غړي دي چې په اورګاډي کې سپاره ول. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبورګ کې وشوه. دې پیښې په مهال په دې اورګاډي کې له تخنیکي عملې پرته مسافر سپاره نه ول. په دې پیښه کې شتنه نور ژوبل شوي چې د 12 حالت نازک دی. د پیښې په مهال د اورګاډي سرعت په ساعت کې 350 کیلومتره و. په ویانا کې د سوریې د سولې د خبرو په اړه د جګپوړو چارواکو په غونډه کې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهال ویش پر سر موافقه وشوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون یک شنبه له غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد او د مخالفانو ترمنځ د خبرو لپاره موافقه به د جنوري له لومړۍ څخه پیل شي. په خبرو کې د شاملو خواوو له لورې د ګډې اعلامې له مخې چې ملګرو ملتونو خپره کړه د سوریې لورو ترمنځ خبرې به د یوې باوري اړخیز او غیر فرقوي انتقالي حکومت د جوړولو لپاره پیل شي. دغه حکومت به نوی اساسي قانون جوړ کړي او د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې به په 13 میاشتو کې آزاد انتخابات ترسره کړي. خو په انتقالي حکومت کې د بشار الاسد د رول په شان ځینې کلیدي مسایل لا حل شوي نه دي. د اوکراین چارواکي وایي په 13 باندې 24 ساعتونو کې د دغه هیواد په ختیځ کې د دولتي سرتیرو او روس پلو بلدون غوښتونکو ترمنځ جګړه کې 15 سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د پوځ بیان اندري لیسنکو پرون وویل چې په دې نښته کې 4 نور اوکراینی سرتیري ټپیان شوي دي. دا د سپتمبر میاشتې تر اور باندې وروسته خونړۍ نښته ګڼل کیږي. دغه سرتیري له روس پلو بلدون غوښتونکو سره د دونسک په شمال او لویدیځ کې چې د بیلتون غوښتونکو مرکز بلل کیږي وژل شوي دي. او د امریکا دفاع وزارت وایي د اسلامي دولت سخت دریزې ډلې یا داعش یو مهم مشر د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې په لیبیا کې وژل شوی دی. د دفاع وزارت ویان پیټر کوک پرون په یوه اعلامیه کې وویل ابو نبیل چې په وسیم نجم عبد زید الزبیدی مشهور په خټه عراقي او د القاعده شبکې غړی وو. په اعلامیه کې راغلی چې ابو نبیل به ښایي په هغه ویډیو کې خبرې ثبت کړې وي چې په فبروري میاشت کې خبره شوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو د روانې خپرونې په دوام کې په ننګرهار کې امنیتي چارواکي وایي د اچین ډېرې سیمې له داعش څخه پاکې شوي.
په دې دوه میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شنډ شو.
نړیوال بانک وایي افغان حکومت د فساد پر ضد مبارزې ته تشویقوي. د مشرانو جرګې غړي وایي د کابل بانک په قضیه کې له محکوم شوي سره د قرارداد په اړه د ښار جوړونې وزیر څرګندونې د قناعت وړ نه دي.
دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موضوع ده او ویل کېږي چې $1 میلیون د حقوقي مشاور اخیستي دي.
فرانسوی چارواکی وایي د پاریس حمله د درو ډلو هماهنګ کړی دي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ 219 پروګرامونه لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. د ازادي رادیو خبرونې د سهار په 2 بجې پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو په منځني چپه 12 پښنوي دوام کوي. په همدې چپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونې واوري. د ننګرهار چارواکي وایي دا چې 19 زیاتې برخې د داعش دلیل وسلوالو سختریزو نیولې دي. په دې 19 کې د 2 اونیو په پوځي عملیاتو کې د دوی په وینا شاوخوا 150 وسلوال سختریزي وشل شوي دي. ویل شوي چې په تصفیه شویو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته تازه پوستي جوړې شوې دي. په دې اړه صالح محمد صالح راپور لري.
د اسلامي دولت سختریزي ډلې یا داعش پر ضد دغه پوځي عملیات د افغان قواو لخوا په سرحدي ولسوالۍ اچین کې روان دي چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ ګڼې سیمې نیول شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي وروسته له هغې چې داعش ډلې د دې ولایت په ځینو برخو کې تحرکات پیل کړل، د افغانستان د امنیت شورا ولایتي ادارې ته ځینې اضافي پوځي صلاحیتونه ورکړل چې له مخې والی په ځینو برخو کې د پوځي عملیاتو د پیلولو په باب خپل تصمیم نیولی سي. د ننګرهار د والی ویان احمد ضیا عبدالزی وایي په دغو عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو ته درانه تلفات هم اوښتي دي.
په حدود 250 تنو کې تلفات داعش ته اوښتي دي. ګڼې سیمې د دوی د وجود نه پاکې شوې دي. ډېرې کمې ساحې اوس د دوی په اختیار کې دي چې هلته هم امنیت کوونکي ځواکونه دوی سره په جګړه بوخت دي.
د ولی ویاند وایي دا چین ولسوالۍ په تصفیه سوو سیمو کې د ولسي خلکو په مرسته نږدې 6 امنیتي پوستې ایجاد شوي دي. د وایي د داعش ډلې زیاتره وسلوال بهرنیان دي. تر دې مخکې په ختیځ کې د 201 سیلاب قل اردو قمندان ډګر جنرال محمد زمان وزیری تیره دوشنبه په جلال آباد کې وویل داعش ډلې چې ځانته یې زیات اکمالات هم کړي وه، غوښتل اول د ننګرهار ولسوالۍ او بیا مرکز په خپله ولکه کې راولي. خو ښاغلی وزیری وایي دوی له 2 میاشتو راهیسې د ننګرهار په سرحدي سیمو کې د داعش ډلې د مخنیوي لپاره پوځي تدابیر جدي کړل او پوځي عملیات یې وکړل.
دوی داسې پلان جوړ کړی و چې په اول ضربې کې موږ د ولسوالۍ د شینوارو د دې بالا او اچین د ولسوالۍ نابودي کې راستند امید ښار د ننګرهار ته ځان ورسوي. خو خوشبختانه چې امنیتي ځواکونه بیداره وو مخته د دې نه چې دوی د خپل عملیې چې په دا مجرد په سرحدي باندې شروع کړل، موږ ځواکونه هلته ور ولېږل. دغه د تقریبا 2 میاشتې کېږي چې موږ ځواکونه هلته دي. په دې 2 میاشتو کې دوی ډېر سخت ګزارونه وخوړل او هغه پلانونه چې وایي ټول شان شو.
د ننګرهار د والی ویاند وایي اچین ولسوالۍ ته د بې ځایه سوو کورنیو ستنېدنه پیل شوې ده. په وروستیو کې د داعش ډلې د سختو جګړو له کبله ګڼې کورنۍ له ناامنو سیمو نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبوره شوې وې.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو خبرونه د انټرنیټ له لارې هم اوریدئ شي. azadiradio.org یا azadiradio.com د ازادي راډیو د ویپانه پاتره ده. د دې خبرونه په دوام کې 2 اونیز پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې شي د دې خبرونه په 2 نیمه کې وړاندې کیږي. د مشانو جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغو چې حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د عواملو په اړه له پاکستان سره زغرد خبرې ونه کړي، دا هیواد به په افغانستان کې خپلې مداخلې بندې نه کړي. د دې جرګې لومړي مرستیال محمد علم عزتیار له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې پاکستان له تیرو 1.5 کلونو راهیسې د افغانستان په وړاندې دوه ګونی سیاست په مخ بیایي. په دې اړه د قسیم سولمل راپور واوري.
د افغانستان د مشران جرګې مرستیال محمد علم عزتیار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې همدارس د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت او نړیوالې ټولنې پر کړنلارې انتقاد وکړ. دوی ویل د افغانستان د کړکیچ د حل لارې له پاکستان سره د افغانستان د جګړې په تړاو روښانه خبرې کول دي او په خبرې په دې اړه حکومت ته هم سپارښتنه کړې دي.
مو په دولت افغانستان گفتیم کې
مونږ د افغانستان حکومت ته وویل پرته لدې چې تاسو له پاکستانیانو سره د خبرو پر میز پروخانه توګه د پاکستان د مداخله د عواملو په اړه خبرې ونه کړی، بل لار نشته او نړیواله ټولنه هم په دې برخه کې لزان سره ولري.
د همدارس وایي چې پاکستان په افغانستان کې د خپل ګټې د تامینولو لپاره له 1.5 کلونو راهیسې ناسم سیاست پر مخ وړي او افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په سوله کې د دواړو هیوادونو ګډې ګټې نغښتې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کورنۍ رسنیو د یو راپور له مخې مخی د پاکستان د مشران جرګې وغړی مشاهد حسین ویلی چې طالبان د پاکستانیانو دشمنان نه بلل کیږي او افغان طالبان د پاکستان په خاوره کې اسلام آباد ته ګواښ نه جوړوي. ورته دوګونی نظر امریکا ته د سفر پر مهال د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په څرګندونو کې هم معلومی شي چې وای هیواد نس کولای په یو وخت کې هم له طالبانو سره وجنګیږي او هم هغوی سولې ته راوبولي. د چارو کارپوهان وایي لازمه ده چې حکومت د پاکستان په وړاندې په خپل چلند کې لا نور جدیت وښيي. عباس نویان یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
افغانستان بعد افشای مرګ ملا عمر
افغانستان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدو وروسته سم سیاست غوره کړی چې پاکستان یې خپل طرف ګرځولی دی. معلومداره ده د افغانستان سیاستمداران باید لا زیات جدي کار وکړي.
ښاغلی نویان وایي د پاکستان دا ډول چلند اوس په دغه هېواد کې دننه او دغه راز نړیوالې ټولنې کې هم ځینې مخالفین پیدا کړي او اوس هڅې کېږي څو پر دغه هېواد د تروریزم څخه د ملاتړ د بندېدو په خاطر فشارونه راوړل شي.
د شار جوړونی وزیر وایي چې د ولسمشر حقوقي سلاکار د څو مکتوبونو په لیشلو سره له دغه وزارت غوښتي و چې د کابل بانک پوروړي خلیل الله فیروزي ته د یوه شارګوټي د جوړولو جواز ورکړي. سید سادات منصور نادری پرون شنبه دغه مکتوبونه د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته وسپارل. خو د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس وویل چې د ښاغلي نادری خبرې دوی ته د قناعت وړ نه دي. په دې اړه د ناجی ساپی راپور واوري.
د افغانستان د خار جوړونی وزارت لخوا د کابل بانک یو عمده پوروړی ته د یو خارګوټي د جوړولو د جواز موضوع لا هم روښانه نه ده، خو په اړه خبرګونونه ورستربلې زیاتېږي. د خار جوړونی وزیر وایي چې د ولسمشر غنی د حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي د سو پر لبسې رسمي مکتوبونو لمخي دوی خلیل الله فیروزي ته د یو خارګوټي د جوړولو جواز ورکړی. سید سعادت منصور نادری د دې موضوع په اړه د شنبه په ورځ د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته غوښتل شوی و چې ون مکتوبونه د مشرانو جرګې د شکایتونو کمیسون ته وسپارل. خو اوس پوښتنه دلته ده چې ولې د ښار جوړونې وزارت په دې اړه ولسمشر غنی او د کابینې غونډې ته څه نه دي ویلي. د ښار جوړونې وزیر په دې اړه وایي
وزارت شهرسازی یک وزارتي است که برای ما
د ښار جوړونې وزارت ته د ښارګوټي معیار مهم دی. یو ښارګوټي ته چې موږ جواز ورکوو آیا هغه ټاکلی معیار لري او کنه؟ آیا څه ګټه به ښار جوړونې وزارت ته رسوي؟ موږ ته دا مسایل مهم دي. کله چې هغوی له یو حقوقي مرجع څخه تصفیه شوي راځي موږ سره په دې برخه کې بیا کوم سوال نه پاتې کیږي.
وروسته له هغې چې د دغه ښارګوټي په پرانیست غونډه کې د خلیل الله فیروزي ګډون د ځینو کړیو له منفي غبرګونونو سره مخ شو، ولسمشر اشرف غنی د دغه ښارګوټي قرارداد لغوه کړ. د کابل بانک پخوانی مرستیال خلیل الله فیروزی او د دغه بانک رئیس شیرخان فرنود شاو خوایو کل مخی د ستر محکمې لخوا د کابل بانک د کړکیچ اصلي عاملین وپیژندل شول او هر یو د لسو کلونو په بند محکوم شول. محکمې دوی د لسو میلیونو ډالرو په ورکولو هم مکلف ګرځولې دي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې د شکایتونو د اوریدو کمیسون رئیس زلمی زابولی ازادي رادیو ته وویل چې د ښار جوړونې وزیر خبري ورته د منلو نه دي او د دې موضوع په اړه به نور خپل کسان هم جلسې ته وغوړي.
موږ د وزیر صاحب په خبرو باندې قناعت نه دی کړی. بله موضوع موږ دا ده چې موږ چون د حقوقي مشاور محمدي د رئیس جمهور د خاص خبرونې سره سوي دی، موږ دا راغواړو کمیسون ته لوی څارنوالم راغواړو. دا واضح خبره ده چې په دې کې د فساد موجوده او ویل کېږي چې 1 میلیون ډالر د حقوقي مشاور اخیستي دي. دا چې شاته څوک دي دا به موږ په بله جلسه کې راوغواړو.
تر دې مخکې ولسي جرګې هم ویلي چې د دې موضوع په اړه به جدي څېړنې کوي. افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسون او د افغانستان ستره محکمه باید د موضوع د هیواد د نافذه قوانینو له مخې په جدي ډول تعقیب کړي.
په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی وایي افغان حکومت هڅوي چې له فساد سره مبارزه وکړي. باب صاوم پرون شنبه له مالیه وزارت سره د 250 میلیون ډالر او تازه مرستو د تړون پر مهال وویل چې دوی فکر کوي چې تر اوسه افغان حکومت د فساد په برخه کې پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې دی. یوسف خان زادران په دې اړه راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو سره سم د کابل بانک دوسیه یو ځل بیا پرانستل شوه او په اړه یې څه پرمختګونه وشول، خو د یو کال څخه د ډېرې مودې له تېرېدو سره وروستۍ پایلې لا هم خلکو ته ګونګې دي. په دې لړ کې تېره اونۍ د کابل بانک د پخواني مرستیال او په لسو کلو بند محکوم د خلیل الله فیروزي یو ناڅاپه څرګندېدو یو ځل بیا د فساد سره د افغان حکومت پیل شوې مبارزه تر پوښتنې لاندې راوسته. په افغانستان کې د نړیوال بانک استازی وایي چې دوی فکر نه کوي افغان حکومت د فساد ته زمینه برابره کړي. په افغانستان کې د دغه بانک استازی
شهاب ساوم ازادي راډیو د دې پښتنې په جواب کې چې د ټولو بدلونونو ته په کتو نړیوال بانک د افغان حکومت فساد سره مبارزه څنګه بولی وایي.
I do know that the Afghanistan government
دوی وی زنه پویګم چوایم افغان حکومت به د فساد ملاتړ وکړي. نړیوال بانک په دې برخه کې افغان حکومت ډیر زیات هڅوي او ملاتړ کوي چې د فساد سره په ټولو برخو کې مبارزه وکړي. موږ هم د حکومت په ټولو برخو کې د فساد سره د مبارزې ملاتړ کوو ترڅو فساد ختم کړي او د خلکو ژوند په ښه شکل سره پر مخ ولاړ شي. هغه له افغانستان سره د هندوکش په غرونو کې د سړکونو وضعیت د ښه کېدو په برخه کې د شنبې په ورځ د 2.5 میلیونو نورو ډالرو تړون لاسلیک کړ. ښاغلی ساوم وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په لړ کې ځینې اقدامات کړي، دوی دا ستایي او حکومت لا کار ته هڅوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د کابل بانک دوسیې څېړل د فساد سره د مبارزې ښه بېلګه یادوي، خو د دغه بانک له پوروړو سره د حکومت یوې نوې معاملې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې. ټاکل شوی وه چې د دغه بانک د لوټلو په تور تورن خلیل الله فیروزي په کابل کې یو ښارګوټی جوړ کړي، خو له پراخو انتقادونو وروسته جمهوري ریاست د ښار جوړونې وزارت سره دا تړون لغوه اعلان کړ. په همدې حال کې د مالیې وزارت وایي چې افغان حکومت د فساد سره د مبارزې ټولو ژمنو ته متحد دی او هغه عملي کوي. د مالیې وزیر اکلیل حکیمی وایي چې د کابل بانک ټولې لوټلې پیسې به د محکمې د پریکړې په اساس بیرته جمع کوي. دی وایي له هغو لاسه وتلو پیسو بیرته یادې ته چې د افغانانو او بیت المال حق دی موږ ژمن یو. په دې اړه هغه فیصلې چې محکمو کړي یو په یو د تطبیق وړ دي او حکومت ته هم خپلو ژمنو ته د باید په شکل ژمن دی. نړیوالې ټولنې له افغانستان سره نوي مرستې د فساد سره په مبارزې تړلې او ټینګار یې کړی چې په افغانستان کې د لګیدونکو پیسو شفافیت ورته اړین دی. کارپوهان وایي چې که جمهور رئیس د خلیل الله فیروزي او ښار جوړونې وزارت د قرارداد لغوه کېدو حکم نه وای کړی، نړیواله مرستندویه ادارې به د فساد په وړاندې په مبارزې شکې شوی وای. خو دوی وایي چې د نړیوال بانک نوي مرستې د مبارزې دوام ته هیلې پیدا کولی شي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
څو شېبې وروسته د کابل ورځپاڼو ته کتنه هم کوو. د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په ځینو رسنیو او د مدني ټولنو د یو شمېر بنسټونو لخوا د ایراني لهجې کارول پر افغانستان یو ډول کلتوري یرغل دی. دغو خلکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا کار د افغانستان کلتور، رسم و رواج اغیزمن کوي او اغیز به په راتلونکو نسلونو هم وي. د رسنیو ځینو مسؤلان او د مدني ټولنو غړي هم دا مني چې د دوی لخوا ایراني لهجه کارول کیږي، خو استدلال کوي چې دا کار قصدن نه کوي. په همدې حال کې د اطلاعات او کلتور وزارت وایي که په دې اړه رسمي شکایت ورته وشي نو اقدام به وکړي. په دې اړه قاسم سولمل راپور لري.
ګاونډي هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د یو شمېر افغانانو کډوالۍ او هلته د اوږدې مودې لپاره د هغوی اوسېدو د دې لامل ګرځېدلی څو دا کسان د دغو هیوادونو کلتور له ځانه سره افغانستان ته راوړي. د کابل ځینې اوسېدونکي وایي د یو شمېر رسنیو او مدني بنسټونو لخوا د ایراني لهجې کارونه پر افغانانو د هغوی فرهنګي یرغل دی. دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا مسله د افغانستان کلتور ته زیان رسوي او ان راتلونکي نسلونه هم اغیزمن کوي. د کابل دوه اوسېدونکو عمر او ضیا له ازادي راډیو سره خبرو کې په دې اړه داسې نظر څرګند کړ.
دغه رسنۍ چې بعضې د ایراني فرهنګ او ایراني لهجې کاروي دا د مونږ د تاسو د خپل فرهنګ لپاره ډېره غټه ضربه لري، د مونږ آینده نسلونو لپاره تاوان لري. نور فرهنګونه دلته مروج کوي، دا د مونږ او تاسو لپاره ډېره غټه قوي ضربه ده.
ولې فعلي حکومت نه مېم اله امید ده که چیرته کومې رسنۍ چې د بل چا په لهجه خبرې کوي چې دا زر تر زره بندې کړي او د قانون منګولو ته وسپاري.
خو د دې لهجې کارونه یوازې په رسنیو او نور بنسټونو پورې نه محدودېږي. یو شمېر عام خلک هم چې زیاته موده په ایران کې ژوند کړی دی په خپلو رسنیو خبرو او بازار کې ایراني لهجه کاروي. محمد رضا او فاطمه لاغو افغانانو څخه دي چې په ایراني لهجه خبرې کوي.
ما هم مدت 23 سال تر ایران زندگی کردم، نه با عراقی ها خوب بودن نه با ایران افغانی ها.
صبحانه میخورد، نهار میامدیم میخوردیم، شام میخوردیم.
د فرهنګي ارغل ترڅنګ کابل او په ځینو نورو شهرونو کې په وروستۍ کې لیدل کېږي چې د ایران د مذهبي مشر امام خمیني د تلین مراسم د ځینو کړۍ لخوا پر ځای کېږي او د هغه عکسونه د شهرونو په ځینو برخو کې لیدل کېږي. د ایراني لهجې کارونه د رسنۍ ځینې مسؤلین هم مني، خو وایي چې دا کار قصده نه کوي. د رای فردا خصوصي تلویزیون د خبر د څنګ مسؤل محمد اسف سهار له ازادي راډیو سره خبرو کې وایي
با توجه به مهاجرت هایی که صورت گرفته در تمامی کشورها
د وی ټولو هغو هیوادونو ته چې مهاجرتونه سوي دي په کتو چې ځینې پاکستان او یا هم ایران ته تللی دي، شاید یو شمېر د رای فردا په تلویزیون کې واوسي، خو ویل یې حتمي نه ده. د مدني ټولنې فعال میثم احسانی هم وایي هغو افغانانو چې زیات وخت ایران کې تیر کړی دی، هغوی تر ډیره د ایراني لهجې تر اغیز لاندې دي. دوی پر افغانستان د ایراني لهجې د کارونې د ناوړې اغیزې په اړه وایي ظاهرا هغه کسان چې ایران ته مهاجر سول، هغوی افغانستان ته له ځانه سره ایراني لهجه راوړه، چې موږ په ښارونو کې په دغه لهجه د هغوی د خبرو شاهدان یو. بلې، له دې سره موږ ویلی سو چې فرهنګي یرغل سوی او زموږ خوږه لهجه ترې اغېزمنه سوې ده. همدا مسله مو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره شریکه کړه. د دغه وزارت ویاند او سلاکار هارون حکیمی وایي هر هغه بنسټ چې په دې اړه شکایت ولري باید هغه په رسمي بڼه دوی ته وسپاري څو په اړه اقدام وسي.
موږ د ټولو دوستانو څخه هیله کوو چې کچیرې دوی د افغانستان د رسنیو پر بعضو ټکو باندې انتقادونه او نیوکې لري، مهرباني دې وکړي دغه نیوکې دې مشخصې کړي، پر مشخصو ادرسونو دې او خپل دغه شکایات دې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې نوي تشکیل شوي کمیسیون ته، چې هغه رسنیزو سرګړونو او شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون دی، دغه کمیسیون ته دوی خپل شکایتونه راولېږي. دغه کمیسیون به د دوی شکایتونه وڅېړي.
ځینې کارپوهان وایي ایران تل په دې هڅه کې دی څو په افغانستان کې د خپل فرهنګ په خپرولو سره پر دغه هیواد نفوذ ولري. دوی دا هم وایي چې دا هیواد ځینې رسنۍ او بنسټونه همدې هدف ته د رسېدو لپاره تمویلوي او ورڅخه خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره کار اخلي.
تاسو زموږ غږ آزادي راډیو اوري. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی له حکومت غواړي چې د سولې پروګرام ته توجه وکړي او سولې ته قانوني چوکاټ جوړ کړي. په دې موضوع د ناجي صاحب راپور واوري.
د کابل چاپ نن نه یو رسپانه خپل مطالبه او
د ولسی جرګې غړي په دې باور دي چې د سولې د ټینګښت پاړه تر سره شوی هسي غټورې نوي او حکومت بهت د دې پروسې د پرمخ بیول لپاره په خپل پروګرامونو لسره غور وکړي. د دې جرګې دویم مرستيال نذیر احمد زی چې د شنبه ورځې د جلسې مشري کول ویل چې حکومت باید د سولې عالی شورا د تشکیل په شمول په خپل پروګرامونو کې اصلاحات راولي.
حکومت د سولې پروګرام ته توجه وکړي، اما د صلح باید د یو قانون په چوکاټ کې وي. صلح یوازې له یو طرف نه نس کې د لای جانب مقابل نه هله توقع کوو چې غوی هم سولې ته غاړه کیدی.
خغلی احمد جی ویل چې افغانستان لبیلبل قومونو جوړ هیواد دی او باید هغه کسان سولې علي شورا کې ځای ناسي شي په بیلبل سیمو کې له خلکو سره پیژنګلوي ولري او دا کار به سولې پروسې سره مرسته وکړي. دا خبري ورسره له هغه مطرح کیږي چې د ولسی جرګې او شمیر غړي او انتقاد وکړ چې افغانستان د جګړې په ډګر بدل شوی او په هیواد کې ورستر لنام نه زیاتېږي. ل دې مخکې بیا د سولې علي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد هم ټینګار کړی و چې د دې شورا په جوړښت کې باید تغیرات راشي او د سولې شورا ته خپلواکي او صلاحیت ورکړل شي. نوموړي ویل چې ولسمشر خپل ژمنو سره سم باید د سولې په برخه کې په خپل پروګرامونو لسره کتنه وکړي او هغه کسان د دې شورا په تشکیل کې شامل کړي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ په ښه توګه منځګړیتوب وکړي.
او اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څخه لیکلي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په پاریس کې وروستۍ خونړیو حملو او د دې حملو اغیزو ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقاله کې لیکلي چې له نیویارک تر پاریس د وحشت څپه د غلطو تګلارو زیږنده ده. په سرمقاله کې راغلي چې د فرانسې ولسمشر هم له دې حملو سره هممهاله داسې کار وکړ لکه چې امریکا په 2001 کال کې د القاعده د حملې پر مهال وکړ، او هغه دا چې د فرانسې سرحدونه یې بند او درې ورځې ملي ماتم اعلان کړ. په سرمقاله کې راغلي امریکا په پینټاګون او نړیوالو سوداګریزو برجونو له حملې وروسته د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه پیل خو کومه نتیجه یې ورنه کړه. د سرمقاله لیکوال ویلي د فرانسې حمله هم د امریکا د حملې په څیر تعبیرېدای شي، خو د لیکوال په خبره معلومه نه ده چې فرانسې به له دې حملې وروسته څه وکړي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نړیوال د تروریزم په یوه معنا او یو مفهوم تعریف کړي او له یوې موضوع څخه د دې پدیدې په وړاندې مبارزه وکړي. په سرمقاله کې راغلي دا مهال د نړۍ اکثره هیوادونه د تروریزم له ګواښه خوندي نه دي، خو د سرمقالې د لیکوال په باور ډیر کم هیوادونه د تروریزم په وړاندې مبارزې ته توجه کوي. د انیس په سرمقاله کې دغه راز راغلي هغه څه چې په پاریس کې پیښ شول په کلونو کلونو افغانانو تجربه کړې دي. د ورځپاڼې په باور نړیوال باید د تروریزم په وړاندې مبارزه رښتینې او د تروریزم ځالې چې په هر هیواد کې وي په نښه کړي. ملیار مان خپلواکی ورسپانې بیا خپل سر مقالې ته دا سرلیک ورکړی چې موږ د فرانسې د خلکو درد محسوسوو او هغوی هم باید زموږ درد محسوس کړي. په سر مقاله کې راغلي چې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د فرانسې په څیر حملې د افراطي کسانو لخوا کیږي او نړۍ بیا د مسلمانانو په اړه غلط تصور کوي. د سرمقالې لیکوال ویلي په فرانسا کې دا پرله پسې بې سارې حملې په داسې حال کې کیږي چې لسګونه زره کډوال دا مهال له افغانستان، عراق او سوریه څخه په اروپایي هیوادونو کې د پناه اخیستو په لټه کې دي. د ورځپاڼې په باور لویدیځ هیوادونه باید په دې پوه شي چې د دوی په ملاتړ د داعش او طالبانو رامنځته شوې ډلې اوس ټول نړۍ ته یو ګواښ دی او باید په وړاندې یې ودرېږي.
لاس پجیو دیرش دقیقه شوه د خبرونه په دوام کې دوا اونیس پروګرامونه لرو او راپورونه. خو اوس د دې سات لاند خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د داعش ډلې 150 تنه وسلوال وشل شوې دي. د ننګرهار د والی ویان احمدزی عبدالزی ازادي رادیو ته ویل چې دغه عملیات د افغان ځواکونو لخوا پر مخ بیول کیږي. د سلوکیا چارواکي وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د وی سرخی الوتکه د نسکوریدو په بیخ کې د وژل شو کسانو له ډلې وتنه افغان پناه غوښتون کې د دوه خزو په شمول مړ شوې دي. ترکی چارواکی وای په ترکیه کې د لادرک افغان ادباو د اوسیدو ځایونه مشخص شوی. راپور نه وای د غزوان پناه غوښتون کې د جولای په 9 په ترکیه کې د ماشومانو د ملاتړ لیو مرکز نه تښتېدلی دی. پاکستانی چارواکی وای د افغانستان پولی تاثیر مولس مشکوک وسلوال وژل شوی دی. د فرانسې چارواکي وای په پاریس کې د وشل شو کسانو شمیر 129 زیات شوی دی. د دغو تروریستي بریدونو مسؤلیت د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش منلی دی. په فرانسې کې پرون 1 لس تنه هغه مهال ووژل شول چې سریول سایل یا ډیر ګړندی اورګاډی د ازمایښت په مهال له پټلۍ ووت. دا پیښه د فرانسې په شمال ختیځ ښار ستراتسبور کې وشوه. او په ویانا کې د سوری د سولې د خبرو پاړه د جګپړو چارواکو په غونډه کې د سوری د کورنۍ جګړې د پای ته رسیدو په هدف د سیاسي انتقال د مهال ویش پر سر موافقه وشوه.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. مخیتر دی چه ده افغانستان پاره را پرون اخباره کو او ده غراز دو او نیست پروگرامونه. لومنای ده فرانسی پا ارتباط ده فرانسی یو چارواکه وی چه پا پاریس که ده جمعه ده شپه حمله ده سختریز و وصلوال و دری و همه هنگو دلو کریدی. ده پاریس ترانوال پرون یو کنفرانس ده وویل پا دوگو حملو که له وجل شوی و ترورستانو یوی پا خطه فرانسه ویده. ده ده موضوع تفصیل سالم محمد سالی ورندی کوی.
په فرانسه کې د 129 کسانو تر وژل کېدو وروسته چې د دغه هیواد په تاریخ کې یوه خونړۍ پیښه ګڼل سوې فرانسویان ویرجن دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په پاریس کې د ډزو او چاودنو مسؤلیت منلی او ویلی دي. دغه بریدونه یې د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي او پر اسلامي دولت ډلې یا داعش د هوایي حملو په عکس العمل کې کړي دي. د فرانسې چارواکو ویلي چې د وسلوالو دریو هماهنګو ډلو دغه بریدونه د پاریس په شپږو موقعیتونو کې کړي دي. د پاریس څارنوال فرانسوا مولن ویل وطن ترورستان چې ټولو یو ډول انتحاري واسکټونه اغوستي وه په دغو حملو کې وژل سوي دي. د مولن په خبره د جمعې د شپې د حملو په نتیجه کې 325 تنه نور ټپیان سوي چې د 99 تنو وضعیت نازک دی. د پاریس څارنوال ویل یو برید کوونکی په فرانسه کې زیږیدلی و. هغه د شنبې په ورځ په پاریس کې یو کنفرانس ته د معلومات ورکړل. هغه تروریست چې په باتاکلان سیمه کې حمله او برمتنیونه پیل کړه د ګوتو نشانونه یې پیدا او دی رسمن وپیژندل سو. دی د 1915 میلادي کال د نومبر په 1 په ایسون کې زیږیدلی. د 2004 او 2010 میلادي کالونو ترمنځ 8 جرمي سابقې لري. دی کله هم زندان ته نه دی اچول سوی خو په 2010 میلادي کال کې نوم په یو امنیتي دوسیه کې د بنسټپالنې په خاطر ثبت سوی و. خو تر دې خونړۍ پیښې مخکې په کوم تروریستي جرم نیول سوی او تورن سوی نه و. د پاریس د څارنوال په خبره د پاریس د حملو په تړاو هغه درې کسان چې د بلجیم پر پوله نیول سوي یو یې د فرانسې تبعه دی. د زیاته کړه. یو بل برید کوونکی چې مړی د فرانسې ملي سټیډیوم ته نږدې موندل سوی پیژندل سوی دی چې د فرانسې اطلاعاتي سرویسونو یې په اړه معلومات نه درلودل. په همدې حال کې د یونان چارواکي وایي هغه دوه کسان چې د فرانسې د پولیسو لخوا تر تعقیب لاندې وه د روان کال په لومړیو کې یې ځانونه د پناه غوښتونکو په نوم په یونان کې ثبت کړي دي. د بلجیم چارواکو هم اعلان کړی چې په پاریس کې د سویو بریدونو په تړاو یې څو کسان نیولي دي. بل خو د نړۍ رهبرانو د امریکا له ولسمشر باراک اوباما نیولې د روسیې تر ولسمشر ولادیمیر پوتین او نورو پورې پر دې پیښه خوشحالي څرګنده کړې او د فرانسې له ولس او حکومت سره یې خپل پیوستون اعلان کړی دی. بریتانیا ویلي چې نن یکشنبه په دې اړه یوه فوق العاده غونډه رابولي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند دغه بریدونه د فرانسې پر ضد د یوه جنګ اعلان بللی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
حبیب نور له کندوز څخه لیکلي چې د فرانسې حمله به نړیوال دې ته متوجه کړي چې افغانستان باید هیر نه کړي ځکه چې تر څو چې د تروریزم ریښې کامل نه وچې شي ونیوي دا مشکل نه حل کیږي او تروریزم په یو هیواد پورې منحصر او محدود نه پاتې کیږي. محمود صابر لیکلي چې د پاریس حمله به نړیوال د افغانستان مسالې ته لا زیات متوجه کړي. ولی الرحمن به لیکلی دی چې د پاریس حمله د غربیانو د خپلو اعمالو نتیجه ده. محمد قاسم ځواک د هلمند څخه لیکلی دی چې پاکستان دوه مخی سیاست چلوي په افغانستان کې. ولسمشر باید په وړاندې غبرګون وښيي. بلاوردون کې ولی جان له غزنی لیکلی دی چې د پاریس حمله ټول افغانان خوشحاله کړل. ل سنگین ولسوالی څخه غلام سرور لیکلی دی چې په سنگین ولسوالی کې جګړې روانې دي. ولی محمد ل غزنی څخه لیکلی دی چې په زنخان ولسوالی کې مکتبونه بند شول. معرف وزارت باید د مسالې ته توجه وکړي.
تاسې زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. دا هغه پیغامونه ول چې د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې مو راستولي ول. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د دې هیواد جنگي جټ الوتکو د شنبې په ورځ یعنې پرون افغان پولیس ته څیرمه د شمالي وزیرستان په لری پرتې سیمې شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي دي چې لشتلشه 22 تنه وسلوال سخت دریځ پکې وژل شوې دي. په دې اړه له پېښور د ازادي راډیو د خبريال زبي مومند راپور واوري.
پوځي مقامات وایي چې د پاکستان جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لری پرتو سیمو کې د وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایی بریدونه کړي چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. د پاکستانی پوځ د امریکا د دفتر چارواکو د شنبې په ورځ د هیواد رسنوي ته په ورلیږلي بیان کې ویلي چې جنگي جټ الوتکو د شمالي وزیرستان په لری پرتې سیمې شوال کې د وسلوالو پر مرکزونو هدفي هوایی بریدونه کړي چې لږ تر لږه 22 وسلوال پکې وژل شوي دي. که څه هم پوځ په دغه هوایی بریدونو کې د لسګونو وسلوالو د وژلو ادعا کړې خو تر دې دمه لا د هغوی د هویت په اړه څه نه دي ویلي. شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه ده چې له افغانستان سره نښتي پولې او ځنګل پوخه غرونه لري چې لا هم د وسلوالو پیاوړی مرکز ګڼل کیږي. له بلې خوا په پېښور کې یو جګپوړي امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اژانس ته په شمالي وزیرستان کې د هوایي بریدونو پخلی کړی دی. دغه چارواکي ادعا کړې چې په دغه هوایي بریدونو کې د وسلوالو شپږ مرکزونه او ګڼ شمېر موټرې هم له منځه تللي دي. په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان په لرې پرتو غرنیو سیمو شوال او د داخلو کې د امنیتي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو تر څنګ هوایي بریدونه هم ډېر شوي چې د ګڼ شمېر وسلوالو د وژلو ادعا پکې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد د تیر کال له جون راهیسې د ضربیاز په نامه پوځي عملیات پیل شوي چې لا هم دوام لري. دا عملیات تر هغې وروسته لا پسې تیز شول چې پاکستاني طالبانو د 2014 میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي برید وکړ او د زده کوونکو په ګډون یې پکې شاوخوا 150 کسان ووژل. پوځ ادعا کوي چې تر دې دمه په دې عملیاتو کې شاوخوا 3000 کورنۍ او بهرني وسلوال وژلي. د شمالي وزیرستان 90% سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. د یادونې وړ ده چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوځي عملیاتو له امله د سیمې ته د خبریالانو په ورتګ بندیز لګېدلی چې له امله یې لا تر دې د مخ خپلواکو او ځایي سرچینو د دغې دو پخلی نه دی کړی.
د ژوند رنګونه
ستاسو نوم څه دی او څه کار کوئ؟
زما نوم عتیق الله ده او دا د خیاطۍ کاروبار کوم.
څومره وخت کیږي دغه د گاچ او دیش اور لاک کارونه کوي؟
نو تقریبا شپږ کال کیږي.
څنګه دي کارونه؟
کارونه وا کوخو اوس کارونه لگا وسوي دا ډیلا سوي دا خبرونه سوي دا کارونه سوي دا د کاروبار سره د روزګار سره سوي دا خلک اقتصادي زیب سوي دا کلی سخیاتان کلی نه غنی مونږ ته دواچا ولګرنه خدمت کارونه د سیسوس ده کنه او سه غوي سره خیاتان کارونه لکې به مونږ کارونه لګ ورسره کی
څومره وخت کی چې دا کار ساسي لګرا کمزورې شوی
دا تقریبا د پروسه کول رئیس
نو دا نه وی حکومت چرامن سره شو ساسي کارونه زی پښه
یار هم دا څه
ولاو په خو هم څور په دې ورځي ګټلې اوس څو ګټي
په خو خو په ورځ کې 0 روپے دې سه یو نیم زر دې سه اوس دا د اوس سوا 300 روپے دې سه
نو د کور گزاره د پکیږي ژوند
ولا د کور گزاره فکس هم دې سه سره نو روان یو خلاص
په خو به یو نیم روپے بچت کیده
اوس خود مونږ خو دې سه داسې مونږ دکان وسو په خرچا ده اته نیم زر روپے کرایه ده او تقریبا په دوه میاشتې بعد سمو مادي بل راځي 15000 سالور زره 15000 روپیه بل راځي او دا سمو دا سنجش کوو د شاګردانو د دکان کرایه او دا سنجش کوو د ټوله 200 روپیه مو سنجش کړی
نو لامل څه غنی ولی د کاروبار سازي
کوي ولا د عمل د روزګار د خلک روزګار زیب سوي دا کاروبار نسته هغه نسته خلک روزګار روزګار خراب ده روزګار خلک کی روزګار هم د بازار کار کی هم د خیاط کار کی هم د موږ کار کی د موږ ټول تعلقات دوی سره دي چې د بازار کار کی ټوټه خرسي خلک کالیا لیک خلک کاری او خیاط ضروري خیاط ګنډي روزګار موږ ته غاچا ولا کړو د موږ کار کوي دا وی کار کوي دا وی کار کوي
ټول نو اوس د حکومت نستا غوښتنه څه دا حکومت ولسمشر غوي به چې کاروبار هم خوشي کوي
بس نور د غوینه د موږ غوښتنه دا د روزګار سره د کاروبار زمينه خلک ته مساعد کی کاروبار کې سی روزګار روزګار کې سی اغه سي ځکه نو همدا د موږ پیل ده
ډیر مننه
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مکم په خبرونه کې احمد زی ملایکرا سره ده دی په ادبیاتو کې د کابل له پانتون څخه ماستری اخیستې ده لدی په باورو چې څه هیلې لري څه ستونزې لري او یو افغان چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري کله چې مو په پانتون کې درس لوست نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه وو
مثال دختر سلو سره چې او ولایت دي او هغه د ټول لسم او د لسم په څیر هغه د مرکز په څیر د خپل د ملي له لیدل څخه تر راځي کومه ازادي چې ما د لوی د مثال چې اړین نه دی نه لري د دې څیر سره هم مخ نه نو چې د دې د راتلو نو تاسو هغه د ورون دی ما تاسو دا ورون نه دی
تاسو چې خپل خپلوان چې مکل تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول او کنه ترڅو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود
کوم چې هر نو شول د کله چې کورنۍ دا راوړي چې کله کولنې ترایږي هغه نو مخې دې رسې دې چې اصلي چې دې کړو چې دا څنګه مو په چې نو لږه دا پسن یو اسلامه دې یو پرګون کې وایي چې نه بس دا نه وایي دې دې چې نه لږه
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه تر هغه وروسته هم دغه عکس عملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوې دي
نه نه یعنی چې وایم کوم اول چې دوی ته ښه نه وي تر دې
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغه مشکلاتو سره مخامخ شي او په تیر بیا چې ادبیات لوستي هغه ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي تاسو څنګه
بعض مثال باندې درکول او بعض مثال باندې تر خلاص کړي خو ما په دې نه چې هغه څه چې کوم څه باندې ولا دا مثال د لږ دی تر کې بیان کړي او چې دا باندې د ویلن د مثال په شکل بیان کوم ولا د څنګه څنګه ما پوری نه مرګي ما نه خپل نه دي پوښتنه ما هم شاره نه ده څه مو کړه و چې دا نه اوسه څه لورو مې سره په دې کې نه څه کړو څه څه نه څه خرا خرا چې ما په دې کې بیا دې په لګولې دي دل مثال یې نه ځات څه چې موږ مثال شاعرانو نه دي مثالان نه دي په اسمان نه دي دي خو دا اثر دې دې لیکنو اثرات نه دي چې دې سره اخر څه مثال دې کله پر باندې چې خپلې ځل خلک چې باندې په دې کې چې ما څنګه یې او زما څور او ګور ما هر څه څنګه ورته یې خو نه او ما
بلې په هغه کې چې ما څنګه دا جمله هغه نن د څه نه څه د تاسو په څیر چې ما وايي دا یو خبره ده چې دا باید چې کار نه کوي نو بیا دا نه پاتې ده چې تاسو څنګه چې هر څه انرژي د څه کې د دې د څه نه کوي دا چې ما مسجد کې له ځانه نه غوښتي چې نه نه غوښتي دا کورنۍ مثال ته دې چې دا ما سره نه نه ورته څه نه ورته پس لیکنه دا وایي چې کارونه پته دا خاني په کوم شي کې د کتاب په کوم شي کې د انټرنټ په کوم شي کې چې تاسو خو مو نه لري کله چې تمام بیا نه تا راځي چې څنګه چې څه په دې سره د پروت نو ما او لا په سره چې تاسو دې هغه چې ما خار دې رسار دې ما تعلیم کړل دې ما د تنا دې برابر دې یو موضوع شاید کولای شي هغه ته ضرورت شي یو موضوع شاید کولای شي دې رسار دې خاطر په هغه بیان کړی چې یو مشکل ده لپاره خاصان اخر په یا کوم یو څه په بنا هغه خاطر په بیان کوم دې دې ته نه بیان کوم نو حتماً باید بیکنه وکنه. اونو لیکن بیر از دیگه دیگه دا دخشن اشتی با منم که ما با مسئلی داره دیگه دیگه نکاله.
احمد سوی ملائکه منه نه چه دا ازادی رادو دا مخکش شدو پا پرگرام که ما برخط سر وقت.
بله لپاس کن
بیده. آه ملائم.
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام. آیا د مهترلام بابا زیارت ته کله تللی یاست؟ او یا مو هم د دغه زیارت په اړه کله څه اوریدلی؟
د نوح علی السلام پلارو د میرمن قینوش نومه دغه د نوح علی السلام مور و.
د مهترلام بابا زیارت ته ډیر جنې او میرمن راځي هغه
د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسله ر یو شخصیت راغلی د جهاد کړي بابا جهاد کې ته شهید شوی دی.
په نننې خبرونه کې مو د مهترلام بابا زیارت ته بیایم او دغه زیارت له حالو احواله مو خبروم. د ژوند په شیبو کې خبرونه مو په لغمان ولایت کې د مهترلام بابا زیارت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمر شیدی به درته وړاندې کړو.
عزتمنو اوریدونکو، د مهترلام زیارت چې د لغمان ولایت مرکز په مهترلام کې د ښار لویدیځې څنډې ته په 2 کیلومتره کې پروت په شنو ونو پوښلی دی. دغه زیارت ګرچاپیره دیوال احاطه کړی او په منځ کې یوه لویه او بله کوچنۍ ګنبده تر سترګو کیږي. په دغه زیارت کې دننه شنې ونې ښه پریمانه دي. یوه عمومي لار لري چې د دغه لارې دواړو خواو ته صوفي جوړې شوي چې د کبابونو او نورو خوړو بویونه ترې راپورته کیږي. لوی لار مسجد ته تللی او کله چې د مسجد ودانۍ ته داخل شي، په مسجد کې دننه بله ګنبده ده چې په داخل کې یو ډیر اوږد قبر چې په ګلابي ټوټې پوښل شوی دی موجود دی او ویل کېږي چې همدغه مقبره د مهترلام بابا ده. لیکوال او ژورنالیست سهارګل امیرزی د مهترلام صاحب د زیارت پر تاریخ غږېدلی. نوموړی وایي مهترلامک چې بیا وروسته په مهترلام اوښتی د نوح علیه السلام پلار و.
تر کومه ځای چې ما خپل مطالعه کړې ده یا مې له مشرانو اورېدلې دي، د نوح علیه السلام پلار و. د ده میرمن قینوش نومېد، هغه د نوح علیه السلام مور وه. نوح علیه السلام د حضرت آدم علیه السلام د پیغمبرۍ نه وروسته تقریبا 1442 کال وروسته پیغمبر شوی دی. د مهترلمک بابا پلار چې و متشولخ نیکۍ اختوخ نومېد او همداسې غور نیکۍ تر کومه ځای چې زه پوهېږم یار دو. مشران چې کله کیسه کې وایي چې دا د نوح علیه السلام کښته چې کله کېناسته، ډېر شمیر خلک د مهترلمک بابا او د ورور نورالام رحمت الله علیه او یو خور یو چې هغه بی هاجره نومیده د دوی سره یو ځای د نورستان په لار الینګار ولسوالۍ ته چې د لغمان یو ولسوالۍ دراغله او دغه لته په بیلابیلو ځینو کې مشته شول. تاریخي روایت هم همدا شی وایي چې لمک بابا په لغمان کې وفات شوی دی. دلته د دوی د کورنۍ یا دوی ته چې څوک ځان منسوب ګڼي د هغې خلکو لخوا به دم دعاګانې هم کېدې او په عین حال کې به خلکو ته دین هم خوده، د دین دعوت به هم ورکاوه.
د امیرزی په خبره چې د مهتر لام بابا د زیارت او تاریخ په اړه یو پخوانی ملا کتاب لیکلی وو چې په دغه کتاب کې ټول تاریخ خوندي کړی وو چې اوس نشته. نوموړی وایي
زمنګ مشران کله کله د سکه سی کوي چې سلطان محمود چې دا غ وخت یو حاکم په خوبونو کې به محترم بابا لید چې د برحق پیغمبر دی او دلته په دغه سیمه کې به سرنويشت په دشتو کې پروت دی. نو د وغوختل چې په دغه ځای باندې وخکلې مانی جوړ کړي. وسمهغه مانی جوړه ده، وسمهغه آثار شته دی، خلک ورته راځي د لور لور زینونه د زیارت د پار راځي، زیارت کول ته راځي. ډیری روحانی شخصیتونه هم د دوی په اړه باندې ځینې نظرونه ورکوي، لکه د کجوري ملا صاحب بتل ویل چې محترلام بابا یو برحق پیغمبر دی او د ثبوت وړ دی. بل د محترلام بابا د مزار خواته یو ډیر لوی باغ دی او دغه باغ کې یوه هدیره ده. په دې کې غیر د محترلام بابا او د ده کورنۍ د غړو نه ډیری نور داسې مشران او روحانین او همداسې نموتي کسان خښتي، لکه یوسف خان د غازی محمد نادر خان شهید پلار، همداسې شهزاده فریدون، غازی محمد شاه خان، بابکر خیل او فیض محمد خان او همداسې نور ډیر غازیان هم دغلته خښتي او زیارتونه موجود دي. اوس هم
سارګل امیرزی وایي چې د محترلام بابا د زیارت ودانۍ چې اوس یو څه تخریب شوې ده، د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ پر مهال په بشپړ ډول او د کرزي په واکمنۍ یو څه ترمیم شوې ده. اوریدونکو، په پښتو ولسي ادب کې هم د محترلام بابا یادونه شوې ده. چا په لنډیو کې ویلي چې د چې لغمان ته کله لاړ شو د محترلام بابا به وکړو سلامونه. د لغمان اوسیدونکې عائشه وایي چې د محترلام بابا زیارت ته د هرې پنجشنبې او جمعې په ورځو سړی ورځي او د شنبې په ورځ بیا ګڼې ښځې ورځي. دا چې د ښځې د څه لپاره ورځي؟ عائشه وایي
د محترلام بابا زیارت ته ډېرې نجونې او مېرمنې راځي، هغه د دې لپاره راځي چې د دې په زړه کې چې سر مانونه دي هغه هیلې پوره شي. او د زیارت کې چې دی یو دانه سوره دی، دوی چې د خپل پړونی هلته ګزاروي، کله چې دا پړونی خپل ګزار کړي نو دا پړونی چې کله د سوري ته ننوځي دانه، نو دوی دا فکر کوي چې زموږ هیلې به حتماً پوره کیږي. دوی په دې طریقې باندې ځان ته د یوې نیکبخت نجونې یا مېرمنې خطاب کوي. او محترلام بابا زیارت کې ډېر ښکلي ځایونه هم دي، ډېرې کورنۍ راځي د چکر لپاره، سیاحت ورته کوي او ډېر لذت ورڅخه اخلي.
په لغمان او شاوخوا سیمو کې که یو څوک ځان ډېر باتور، بزرګ او ټول کمال وښیي، نو نور ورته وایي چې څه محترلام بابا خو نه یې. د محترلام بابا پر زیارت د باورونو او نور عقیدو په اړه د لغمان اوسیدونکي لیکوال او شاعر غنی هاشمی سره محبوب شاه محبوب مرکه کړي. هغه وایي
د سلطان محمود غزنوي او ورور چې جلال الدین نومېده، د دې زیارت کرامت ډیر دغه کوي، د تر اغیز لاندې راوړي او ډیر د تاثیر پې کوي. دی بیا همدلته پاتې کیږي او د دې زیارت خدمت لپاره، د دې لپاره د ونو د کرلو، د بوټو، د دې مسایلو، د جلال الدین کینه دوه زمن او یو لور دلته زیږي. دوه زمن یو نازه نومېږي، یو حمزه. که موږ تاسو اوس لرو چې نازه خیل او حمزه خیل دا قومونه د همغونه، بیا پاتې کیږي او نازه خیل او حمزه خیل دوی اوس هم شته دي. نازه خیل او حمزه خیل
د محترلام بابا د زیارت په اړه باورونه څه دي؟ هلته کوم اندونه موجود دي؟ خلک ولې ورځي
د محترلام بابا زیارت ته؟ خلک ډیر عقیدت لري، د هر خواست لپاره دوی راځي. دوی په دې عقیده راځي چې دغه د خدای په لار کې شهید شوی دی او د پیغمبرانو د سلسلې نه یو شخصیت دی راغلی دی، د جهاد یې کړی، بیا په جهاد کې دلته شهید شوی دی. ماشتر تون سونه معلومات دغه کړي د زیارت نه بهر دی هاوس سره د شجاع تالار په نامه باندې یو ځای دی چې دا شجاع تالار فکر کوم دوی د شاه شجاع په وخت کې دا تالار جوړ شوی دی. او په دې تالار کې بیا یو سوری دی چې دا سوری داسې ډېر اوږد سوری دی او د دې نه دا د صادر ایستل لږ ستونزمن کار وي، که نه چې دی صادر څنګه باسي، دلته څنګه څو کې لوله کوي، څوک په یو بل تخنیک، څوک یو بل تخنیک، دا صادر دې سوري نه باسي. تر کومه چې ما د خود فکر کوم دا اکثر دا ښځې کوي او موږ ورته نیو ورغلي، نو دوی داسې کیسې کوي چې دغه سوري نه چې د شاک صادر اپل او ویستل شو. کوم سوال چې دوی لري دا قبلیږي خو فکر کوم چې دا خلکو عقاید دي او فکرونه دي
دلته ډیر خلک راځي اوس هم د پنځم جمعې پورې زیاده شنبې پورې خلک راځي ځینې دلته میلې کوي ځینې د سوال لپاره راځي دلته پیسې طبي د چې راځي دغه پیسې کمی خواته ځي څوک یې اخلي بیا چیرته مصرفیږي
دا اوس ډیره لویه پروسه ده پخوا حکومت په هر کال کې ویشت خرواره وریجې شپېته پیمانه غوړو او درې خرواره مئی په هر کال کې حکومت همغه دی همغه زمانی نه تر ظاهر شاه د زمانی تر اخره پورې دا به د زیارت ته هر کال ورکول دلته به لنګر وو ګوري دلته بیا سیستم دی سیستم داسې دی چې د همغه اول نه دا سیستم جوړ شوی دی چې د پنجشنبې او جمعې په ورځو باندې نارینه راځي بیا د هفتې ورځ روسه پورې د ښځو ورځ بله خبره ګوري د دې لپاره یو لخته چې ډیر د لرې ځینې د علیشنګ د سیند نه مثلا همدغه ملتونه همدغه خلک چې همدغه د جلال الدین او دغه وژې نازخیل و همزخیل دي د جلال الدین د اولاده ونه دا خلک پرې اشر کړی دی که نه دوی یو ډېر لرې ځینې یو لخته یې راوړی دی او دلته یې مثلا اوبه راوړي دا خو یوه تخته ده ډېر لرې ځینې سربند ورته جوړ کړی دی په دې تپه کې په دې غرونو غرونو کې ورته لخته یې راوړی دی نو دغه پیسې چې راټولیږي په همدې وړو وړو مسایلو یې لګوي مثلا جومات فرش اخلي مثلا ځینې ترمیمات دغه وي مثلا اوس کوی ورته وویسه مثلا اوس لخته همدا اوس اوبه بیا نه لري
تاسې څه اړتیا ګورئ څه باید دلته وشي تر څو هغه ستونزې چې اوس هلته موجودې دي دا له منځه لاړې شي
اوس وګورئ سړک نشته که سړک جوړ شي خلک به شاید سخی صاحب غونې به د کابل او دا د ټولو افغانستان نه به خلک راځي دلته مثلا د خصوصا د پسرلي په وخت اوس نوروز میله شه ده همدغسې چې جنډه په مزار شریف کې پورته کیږي دلته هم جنډه پورته کیږي په نوروز کې د اوبو مشکل ګوره د ده یو ځل څو سوه کلن ونې دا ټولې وچې شوې د مجاهدینو په وخت کې دا ځکه چې اوبه هغه اوبه چې مثلا د همغه سیند نه د لنګر د لشنګ سیند نه راتللې دا اوبه پرې بندې شو اوس دا لخته اساسي ترمیم غواړي چې دلته اوبه جاري راشي ځکه په کوهي باندې خو نه کیږي چې مثلا ته دغه وکې دا ټوله سیمه اوبه کې دا خو لوی باغ دی او دا ونې بیرته په وچېدو دي
د لغمان ولایت یو بل اوسیدونکی بسګر حمید الله وایي چې له ډیرو پخوا زمانو څخه د مهترلم صاحب زیارت د خاصو او عامو د میلو او دعاګانو ځای دی نوموړی وایي
د پنځشنبې په ورځ به دلته ډېرې ښې میلې ترسره کېدې تقریبا په زرګونه خلک راتلل او نر ښځې واړه غټ لویان ټول به په ډله ډله راتلل او زیاتره چې وو دا د لوی ننګرهار نه به راتلل دلته خلک او دا نو د مهتلام صاحب زیارت ته به بیا دلته راغلل او په دغه زیارت باندې به یې ګرم بازار جوړ کړی و دا خاص بازار و نو په دې بازار کې به بیا د هر چا چې څه راوړي وو هغه به بیا پرې خرڅېدل او دغه پخوا داسې یو اصطلاح وه چې د چټو طالبانو چې بیا ته ویلې کنه چې لوی لوی څڼې بیا پریښي وي او ډېر ښایسته پټګي بیا په سر کړي وو ښایسته ښایسته طالبان به دوی به بیا اتڼونه کول غزلې به ویلې او د دې تر څنګ به بیا یو بل دود چې وغه غومبر چې ورته وایي کنه بیا ډېر ډېر ښایسته غومبر واهه او په ډېر ښایسته غومبر کې بیا ډېر ښایسته هغه غږونه کول د دې غومبر تر منځ بیا او دوی به بیا دغه وخت کې یو کس وو د ملا حیات په نامه دوی به ډېر ښایسته غزلې ویلې په خپل غږ کې
حمید الله وایي چې په پسرلي کې د مهترلام بابا زیارت ته له هرې خوا په زرګونو خلک زیارت ته راځي خو د پخوا په پرتله یې د ناامنۍ له امله میلې یو څه تترنګې شوي دي
اوریدونکو د وخت ناخوالو دغه زیارت هم په امان نه دی پریښی او ځینې برخې ویجاړې شوي دي ونې وچې شوي او د اوبو له قحطۍ سره مخ شوي دي او مسجد هم په بیلابیلو وختونو کې ویجاړ شوی او رغول شوی دی خوږو ملګرو نننۍ خپرونه مو هم دومره وه که مو راډیو تلیکونه راستول پاتې مو دادی په کابل کې د پوسټ بکس شمیره ده 4411 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا ښه چاري
ژوند له زهرو تک خو بی خمارن تیری بی دردن تیری بی دلدارن تیری تا ژوند له زهرو تک
نیم چې پاس ما ولاړ نیم چې کینم لاناست نیم چې پاس ما ولاړ نیم چې کینم دا وخت روان دی ولی او انتظار نه